ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه زه اجملندې مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د ازادي رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 93.5 اورېدلی شي. د دې غرمنۍ خبری خپرونې د سر موضوع دا ده چې یو شمېر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اوربند شوی دی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچې کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې بروانه اونۍ را روانه اونۍ اعلان کړي. د ایران د ملي امنیت سلاکار له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت کړی دی او د امریکا استازو جرګې برای ناوخته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضا ته رایه ورکړه. بشپړه خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د راتلونکي اونۍ اعلان کړي. دا خبره د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل نن ازادي رادیو ته وکړه.
100% انشاءالله ما منتظر نمی سه ولایت هستیم که دو ولایتش تکمیل شده بنا به مشکلات حوزه جوی که د بدخشان و فاریاب مشکل بوده او انتقال نکردن و همچنان بغلان امروز با پای اکمال میرسه.
شاغلی مل وویل چې په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسه نن پای ته رسیږي. هغه زیاته کړه چې د 4 ولایتونو د رایو نتیجې کابل ته رسیدلې. د بدخشان او فاریاب به هم نن کابل ته ورورسیږي او په بغلان کې به هم دغه پروسه نن بشپړه سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دغو 2 ولایتونو کې چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې او یو شمېر نور ملاتړ یې د دغه بهیر مخه نیولې وه. د 1409 محلونو رای بیا شمیری او پلټین. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو چې د میزان په شپږمه وسول لومړنۍ پایلې د راپورونو پر اساس د لانجو له کبله تر اوسه 2 ځلې ځنډېدلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسیدلی او په کابل کې خپلې 2 ورځنۍ ګټورې سلام مشورې پای ته رسوي. خلیلزاد په تیرو 2 ورځو کې په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او یو شمېر نورو سیاستوالو ته په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد ویلی چې په کابل کې د کتنو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمیدو د هلو ځلو او د بین الافغاني خبرو اترو په اړه د نظر تبادله وکړه. په همدې حال کې فرانس پریس خبري اژانس د ولسمشر غنی ته ویاند صدیق صدیقي له قوله ویلي چې ولسمشر له خلیلزاد سره په کتنه کې د طالبانو د تشدد پر دوام اندېښنه ښکاره کړه او د تلپاتې سولې غوښتنه یې وکړه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخانی پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو له کانفرانس وروسته په یوه خبري غونډه کې ویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکښې برخه ونه لري. د همداراز ویل هر ستراتیژي پریکړه یا پلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکامیږي. د تهران غونډه د افغانستان، چین، روسیې، هند، تاجکستان، ازبکستان او ایران د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون جوړه سوه. د ایران د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د امریکا د او طالبانو د سولې له خبرو سره مخالفت وکړ چې افغان او امریکایي چارواکي د تهران او طالبانو پر پټو اړیکو اندېښمن دي. دوی وایي چې ایران تر یوه حده له طالبانو سره مالي او تسلیحاتي مرسته هم کوي. تاسیز مجغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه د امریکا استاز جرګې برای نه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا ترای برکړه او دغه پروسه به اوس رسمن د سنا جرګه مختوړي. ترامپ چې د امریکا 53 ولسمشر دی په سپینه ماڼۍ کې د برحالې پر مهال دریم ولسمشر دی چې استیزا کیږي. ترامپ چې له صلاحیت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د مخنیوي په دوو مواردو تورن دی. د دواړو تورونو په خاطر د استاز جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت لري د هغه د استیزا لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې تړلې رسمن تورن سوی چې له یوه بهرني متحد څخه یې د مرستې د غوښتنې له امله د خپلو د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده. دغه قضیه پر اوکراین راڅرخي چې هغه د 2020 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال د ډیموکراټانو د احتمالي کاندید د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه ورڅخه د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. په دوهم مورید کې ترامپ تورن دی چې د استیزا لپاره پروانه پلټنه کې هغه په زرګونو اسناد دی جرګې ته نه دي سپارلي چې ورڅخه یې د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کړې وه او هم یې شاهدان نه دي ورپریښي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو سویو استماعي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ په میشیګن ایالت کې د کمپاین په یوه غونډه کې وویل چې ډیموکراټان هڅه کوي د امریکا په سلګونو میلیونو ملتپالو رایې باطلې کړي. د هغه اشاره د 2018 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چې د ګټلې وو. ترامپ خپلو پلویانو ته وویل داسې احساس نه کوي چې دای دې استیزا سوی وي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اور بند شوی. فضل احمد مانوی یو له دوی څخه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر بود صحبت شان که بحث در آتش بس و کاهش خشونت و گفته می شد
دا خغلی مانوی او همدارنګه څو نور هغه کسانو څرګندونه به په یو ریپورت کې در واورو چې کابل ته د زلمی خلیلزاد د ورستی سفر پر مهال له هغه سره په غونډو کې ګډون کړی دی. دا به واورې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکي اونۍ به حتمن د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي.
صد فیصد انشاءالله ما منتظر نمی سه ولایت هستیم که دو ولایت تکمیل شده.
بشپړ ریپورت پیلرو. دا بلخ امنیتی چارواکی وایي نظام الدین قیصاری چې څو ورځې مخکې د نیولو لپاره مزار شریف کې په کور عملیات وشول او په تیښته بریالی شو تر څو چې ژوندی وي امنیتي ځواکونه به یې په لټه کې. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو که وخت و نور ریپورټونه هم دراورو او د اونیزو پروګرامونو په لړ کې د خپرونې په دوهمه نمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي. یو عربی مو هر کله کو دوستانو تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اور بند شوه. فضل احمد مانوی او اسماعیل خان چې د زلمی خلیلزاد سره په غونډو کې ګډون کړي د څرګندونو ترڅنګ ازادي رادیو ته ویلي چې له افغان لوري او طالبانو ترمنځ پر اور بند او د تاوتریخوالي په کمیدو هم بحث شوه دی. له دې سره طالبان بیا وایي چې په دې اړه مشورې روانې دي. فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی دا هم دا اوس د کابل په استودیو کې ده. فیروز عزیزی خبرونه ته ستړي مشي نور حال بل تاسو وورو.
مننان صاحب سلام تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدر منوریدونکو ته. یو شمېر افغان سیاستوال چې لزلمی خلیلزاد سره علي د کاتې درلود د ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ مشروط اور بند شوی دی. افغان سیاستوال او د ثبات او همپالنې ډلې غړی فضل احمد منوی چې له عبدالله سره د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
آنچه که نسبت به گذشته
دای وای هغه څه چې د هغه یعنی زلمی خلیزاد په خبرو کې نه ویوه د تاوتریخوالی د کمیدو او د اوربان په اړه بحث شوی. همدارنګ داسې هم وویل چې طالبانو له امریکایانو سره اوربان منلی خو له افغان قواو سره نه. خو دا بحث هم شوی چې کچیر پر افغان ځواکونو حمله کیږي او د بهرنیو ځواکونو مرستې ته اړتیا پیښیږي او بهرني ځواکونه هم له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي، نو بیا به په هغه صورت کې دا ژمنې بیرته له منځه لاړې شي. ښاغلی منوی وایي د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي لوري پیغام افغان سیاستوال ته دا و چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د سلام مشورو خبرې کوي. له دې سره پخوانی جهالي مشر او افغان سیاستوال اسماعیل خان چې له مخکني حامد ولسمشر حامد کرزي سره د زلمی خلیزاد په ناسته کې حضور درلود، ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ناسته کې زلمی خلیزاد سره زلمی خلیزاد ته ځینې وړاندیزونه هم شوي دي. دای وای زمونږ وړاندیزونه دا و چې د سولې په پروسه کې چټکتیا رامنځته سي او هڅه دي وشي چې که د طالبانو له لوري دایمي اوربان نه منل کی هادي اقل دوا یا د درې میاشتنی اوربان په اړه دي قانع کړی شي تر څو د سولې لپاره د باور رامنځته کېدو لپاره زمینه برابر سي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ عرب نیوز په نوم یوې رسنۍ راپور خپور کړی و چې زلمی خلیلزاد له دوی سره په مرکه کې ټینګار کړی چې طالبانو د امریکایانو له لوري لس ورځنی وړاندیز منلی او بخی لس ورځنی وړاندیز کونه مني، نو د سولې روانې خبرې اترې به بې پایلې پای ته ورسیږي. هغه څه چې د زلمی خلیلزاد د دفتر له لوري رد کړل شول. له دې سره د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې لیکلي چې تر دې دمه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پر اوربان پریکړه نه ده شوې او سلام مشورې پرې روانې دي. همدارنګه زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر او د افغان حکومت له یو شمېر چارواکو سره هم لیده کاته درلودل، خو د افغان حکومت له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې یوازې دومره راغلي چې په لیده کاته کې یوازې د تاوتریخوالي پر راکمېدو او د اوربان د پټنځای او بخی د طالبانو د پټنځایونو په اړه خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لسم پړاو وروسته پاکستان ته سفر درلود او بیا کابل ته راغی. نوموړي په دغه سفر پای ته رسیدلو په ترڅ کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا سفرونه یې ګټور و. همدارنګه انصیب همدا تازه په قطر کې د طالبانو ویاند، البته د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په راستول سوی پیغام کې راته لیکلي چې زموږ موقف دا دی چې هر څه چې په توافقنامه کې دي په هغه به عمل کیږي. کله چې امضا وشي نو د توافقنامې د امضا او د تازه حالاتو په هکله موږ له خپلو مشرانو سره سلام مشورې کوو او د دې لپاره به په خپلو خبرو کې لنډه وقفه کړې ده. خو تر دې وړاندې په خپل ټویټر یو ځل لیکلي و چې دوی بل افغانستان نه د امریکایي ځواکونو اتلو ته لار برابروي یا به پر دوی عملی نه کوي. وروسته بیا په بل ټویټ کې خپل د خبرې وضاحت ورکړ او ویل چې نه، یوازې دوی امریکایانو ته له افغانستان نه د وتلو اجازه ورکوي. بله انسب
ډیر زیاته مننه فیروز عزیزی له تاسو نه. دوستانو په کابل کې زما همکار فیروز عزیزی و چې تری و مو ولیدل یو شمیر افغان سیاستوال وای زلمی خلیلزاد ورته ویلی چې د امریکایانو او طالبانو ترمنز اور بند شوه. په دې اړه مو د نورو ارخونو څرګندونې هم په ریپورت کې واوریدي. دا د ازادۍ رادیو دا تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته خوږی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هر اونۍ د ټاکنو خپلواک کمیسون ژمنه کوي چې د ټاکنو پایلې به اعلانوي، خو بیا دغه ژمنه د بیلابیلو دلایلو له کبله ماتیږي. یوار بیا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي راتلونکي اونۍ به حتمان د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړۍ پایلې اعلان شي. د دې کمیسون مرستیال وایي په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه نن په بشپړ ډول پای ته رسیږي. بلخوا بیا د عبدالله په مشرۍ ټاکنیزه ډله وایي پایله نه مني، خو د اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم د کمیسون له دې پریکړې هرکلی کوي. امید زهیرمل په کابل کې دی. زهیرمل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات له تاسو اورو.
انځب سلام تاسو ته اوریدونکو ته هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دازل لنسبت تیر ته جدي ښکاری وي چې په ولایتونو کې درایو د بیا شمیرنې او څېړنې موضوع مخ په بشپړېدو ده او د دې ولایتونو د رایو د څېړنې او شمیرنې وروسته هغه معلومات چې ډیټا مرکز یا د سیستم مرکزی لاري کله انتقال شي پاتې بهیر ته نو دوی به تر راتلونکې اونۍ حتمن پایله اعلان کړي. دې کمیسیون مرسیال عصمت الله عمل نن ازادي راډیو ته وویل د وو ولایتونو له ډلې چې درایو بیا شمیرنه او څېړنه پکې پیل شوې وه د څلور هغو د څېړنې مواد کابل ته رسیدلي دي او تمه ده چې د بدخشان، فاریاب، بغلان پایلې هم سبا مرکز سره واستول شي. خو ښاغلی مل نم پوښتنه وکړه چې آیا امکان لري چې راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان شي؟
100%
انشاء الله مو منتظر نیمه دی وای 100% انشاء الله موږ درې ولایتونو ته پته مو چې درې ولایتونه بشپړ شي او په بدخشان او فاریاب کې د هوا حالات له کبله دا پروسه له مشکلاتو سره مخ شوی او مواد نه دی را لګل شوی. موږ پته مو چې ژر کابل ته راورسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیر ریاکشن به پوره زور سره تر دې په ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه پیل کړه چې د عبدالله په مشرۍ د صوبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له خپلو پلویانو وغوښتل چې اجازه ورکړي څو په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، سرپل، جوزجان او پنشیر کې درایو بیا شمیرنه او څېړنې ته اجازه ورکړي. له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 20 ولایتونو کې د یو شمیر ټاکنیزو ډلو د څارونکو له حضور پرته درایو شمیرنه او څېړنه بشپړه کړې ده. خو د عبدالله په مشرۍ د صوبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی فریدون خوزون د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په خبرګون کې وایي تر هغه چې د 300,000 رایو برخلیک معلوم نشي او همدا ډول په 20 ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه او څېړنه له سره ونشي دوی پایله نه مني.
بیا هم تکرارو هر هغه پایله چې د پاکو او ناپاکو رایو له اعلان وړاندې دا کم وي یا زیاته وي دا قابل قبول نه ده، مګر دا چې د 300,000 رایو سرنوشت معلوم شي. او
خو د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ته بیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مرسیال عصمت الله مل ځوابدار دی چې په 20 ولایتونو کې درایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر اړوند چپټر بشپړ شوی او دا بحث نور نه کیږي. په ورته وخت کې د دولت جوړونکو ټیم د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلې د اعلان لپاره پریکړه هرکلی کړی دی. د دې ډلې غړی داوود سلطان زوی د واینور د پایلو د اعلان لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې. تراتونکو دوشنبه یا هم سه‌شنبه باید پایلې اعلان شي. هغه ډول چې کمیسیون خپل تقریبي محلويش ډاګیس کړه ده دونه په لومړی یا هم نیمایي کې باید کمیسیون پایلې اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستيال داسې محل راتلونکې د تلی میزان میاشتې د شپږ منټې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلې له اعلان خبر ورکړي چې لدې وړاندې کمیسیون دوه ځله انسب د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو د اعلان تقویم نقص کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني لدې وړاندې ویلي چې د محل ویش نقص د یو شمیر ټاکنیزو ډلو لخوا دوی ته د جنجال د پیدا کېدو لقب لو، خو انسب یو شمیر ټاکنیز ډلې وایي چې کمیسیون په دې کار سره له قانون سرغړونه کړې ده. بله
ډیر زیاته مننه کوم امید ظاهر مل دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم څو اقتصادي خبرونه خاطر پر دې سره اوري.
سکل د ننګرهار په څلور ولسوالۍ کې په 1100 هکتار ځمکه کې غني کرل شوې دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونوین عباد الله میاخیل ویل دي 1100 هکتار ځمکه څخه به 15,000 ټنه غني تر لاسه شي. خاغلی میاخیل نن آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل اوس مهال د ننګرهار په دې څلور ولسوالۍ کې شاوخوا 10 فابریکې د غنیو د شربت څخه د ګوړې د جوړېدو په برخه کې کار کوي چې سلهاو کسان ته هم د کار زمينه برابره کړې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو په خبره د تیر کال په پرتله سکل د غنیو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم راغلی دی. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او پنګونې خونی وای په دې ولایت کې د ځون په کچه د کرنې او مالداري په برخه کې نوې خونه رامنځته شوه. د دې خونی رئیس نصیر عالمیار نن لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د خونه د پکتیا، خوست، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو په سطحه کار کوي. د خاغلی عالمیار په خبره د دې خونی مدیر هیات هم د موقت لپاره ټاکل شوی دی. نوموړی وای د کرنې او مالداري په برخه کې د نوې خونی رامنځته کېده د یادو 15 ولایتونو د بزګرانو، سوداګرو او حکومت ترمنځ د ښه همغږي په هدف یو اړتیا وه. او نن د کابل په شهزاده سرای کې بهرنی اسعار د افغانۍ پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ، څلویښت پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ، یو سودریال 40 افغانۍ 50 تیا پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 515 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم یو نړیواله او سیمه ایزه موضوع اخلو. د امریکا د استازو جرګې بیګانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا ته رای ورکړه او دغه پروسه به وسرسمن د سنا جرګه مخته وړي. ترامپ چې د امریکا 50 ولسمشر دی، د متحده ایالاتونو دریم ولسمشر دی چې استیزا کیږي. عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړی او سره سره په سټوډیو کې ده. څاروان صاحب، د استازو جرګې غړي څه وایي چې د ترامپ د استیزا پرېکړه یې ولې کړې ده؟
ان څه به ترامپ دوی وای چې له صلاحیت څخه ناوړه استفاده کړې ده، او بل دا چې د کانګرس د مخنیوي په دوه مواردو تورن دي. د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، د دې دواړو تورونو په خاطر د دې د استیصال لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهور غوښتونکو په ګوند پورې ارتباط لري، رسمن تورن شوی چې له یو بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د ولسمشۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده.
که دا موضوع سنور امر خان کړي، له کوم بهرني متحد څخه یې مرسته غوښتې ده او له صلاحیت یې څنګه ناوړه استفاده کړې؟
له بهرني متحد څخه منظور اوکراین دی. ویل کیږي چې ترامپ د 2016 میلادي کال د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال د دیموکراتانو د احتمالي کاندید یا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د کانګرس غړي وایي چې ترامپ هڅه کړې چې پر اوکراین فشار راوړي چې د بایدن د زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي، او د انتخاباتو په کمپاین کې د بایدن پر ضد چې کاندید دی وکاروي. په دوهم مورد کې ترامپ تورن دی چې د استهزاء لپاره په روانه پلټنه کې زرګونه اسناد د جرګې ته نه دي سپارلې چې ورڅخه د حقایقو په موندلو کې د ورسپالرو غوښتنه کانګرس کړې وه، او همې شاهدان نه دي ورپریشي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو شویو استماعي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ په میشیګان کې د کمپاین په یو غونډه کې وویل چې دیموکراتان هڅه کوي د سلګونو میلیونو امریکایي ملتپالو رای باطل کړي. د هغه اشاره د 2014 کال د ولسمشۍ انتخاباتو چې د ګټلو
ترامپ د استازو د جرګې د پریکړې په وړاندې تر اوسه پورې څه خبرګون خوده.
د سپینې ماڼۍ وایندې سټیفانی ګریشام د استازو جرګې پریکړه وغندله، او هغه د امریکا په تاریخ کې یو شرمون کې پریکړه وبلله. دی په عین حال کې ویل چې ترامپ راتلونکو ګامونو ته حاضر دی او له دې پړاو به کامیاب ووزي. ترامپ خپل پلویانو ته بیا ویلي دي داسې احساس نه کوي چې دوی دې استیزا شوي وي. له دې مخکې ترامپ د استیزا څېړنه د جادوګرانو تعقیب او د کانګرس د کمیټې لخوا د شاهدانو استماعي غونډې نمایشي محاکمه بللې وه.
اوس خو یوازې د استازو جرګې په اکثریت د ترامپ استیزا پریکړه کړې. دا پریکړه به څنګه عملي کیږي؟
د ترامپ د استیزا دغه تصویب شوې لایحه به چې د هغه د محاکمه کولو معادل ده، او سنا جرګې ته ځي چې ټاکل شوی په را روانه جنوري میاشت کې په دې اړه رسمي پروسه پیل شي. د دې پروسې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي. په عین حال کې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د ترامپ د استیزا لپاره لایحه ته رای ورکولو څو دقیقې وروسته دا ونویل چې کله به دغه هم لایحه به سنا جرګې ته استوي. هغه په دې اړه چې له دې جرګې به څوک د سرانوالانو په توګه سنا ته استوي چې هلته د ترامپ محاکمه مخته یوسي، وویل چې تر اوسه دغه کسان نه دي ټاکل شوي. هغه په دې پورې اړه لري چې سنا جرګه دغه محکمه څه ډول په مخ بیایي. د دې لپاره چې ترامپ له قدرت لري شي، د سنا جرګې دوه درېمه برخه غړي باید مجرم وپیژني. خو دې ته په پام چې په سنا جرګه کې جمهوري پال اکثریت شاید ترامپ ته برعت ورکړل شي. د امریکا په تاریخ کې د دندې پر مهال دوه ولسمشران اندریو جانسن او بیل کلینټن استازو جرګې استیزا کړي دي، خو په نتیجه کې هیڅ یو هم له دندې نه دی لرې شوی.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو عصمت څاروانو چې په امریکا کې د استازو د جرګې لخوا د ولسمشر ترامپ استیزا ته د رای ورکولو په اړه معلومات راسره شریک کړه.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
غفلت او که جګړیز تکتیک بدل شوی، په هلمند کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر شوی. د هلمند چارواکي هم منی، خو بیلابیل نظرونه لري. تر ټولو خونړۍ درې پیښې چې په یوه کې د پوځ د یو جنرال وژل شو، په راروانه میاشت کې رامنځته شوي دي. زموږ همکار الیاس تایی دغه موضوع تعقیب کړی ده او په اړه یې نور حال راکوي.
دا د تیر دسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیوا د کمانډان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. په هغه پیښه کې یوازې جنرال ظاهر ګل مقبل ووژل شو او د یو خبریال په شمول څلور کسان ټپیان شول. په دې وروستیو څو میاشتو کې که څه هم د طالبانو لخوا د ډلهییزو بریدونو زور کم سوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بېسارې توګه ډېر سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډیر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځې موږ غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره همدا وه، داسې نه ده چې د دشمن لخوا تلفات ورته اړول شوی. ممکن کله کله سوی تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کیږي، لکه پرونۍ حادثه د سنګین حادثه چې واقعا یو دردونکی حادثه ده او غیر مسلکي برخورد شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیری هغه خونڅه کې ټول ورپسې ورته راټو ټولو په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپېښې. در حال کې چې هلته قطن اجازه نشته چې نور سرتیری فقط یو استحکام چینه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونې لاندې دي. هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دشمن د حملو یا بل یا د دوی دغه. انشاءالله د دوی پاک لمنګ خپل تدابیر نیول پاینده کې به د تلفاتو کچه چې د مایند لاس کې هغه برا کم کړو.
تر ټولو لوی پیښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوي دي. یوه د سرحدي لیوا د کمانډان ظاهر ګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یو مایند چاودنې ښکار شو. دغه ورځ بل پیښه کې چې یوولس پولیس د جنو افسرانو په شمول پکې ووژل شول، د سنګین پر 611 نمبر لوی لار وسوه. ویل کېږي هلته پولیسو مین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول شوه او ګڼ مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنې په هیڅ صورت باندې ډېر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطح وي، د مملکت په سطح وي، په هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کېږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي، په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي. یعنی موږ هم دلته دا یو څوک یو، نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو کمانډه ورکړه سوې ده، دغسې د برابرۍ کېږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هر اونۍ د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه کمانډان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والي د خبرو په خلاف خپلات نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه دی. تاسو شاید یو نیم زما سره ناری سراج کمربند ته تللی یاست، هغه خزی تاسو ولیدلی چې کم کار چې دولت ودی تکاوه، وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړله، داغه تر څنګ تاسو ولیدل چې پولیس خپل هم څومره زحمت ایستي، هلته څومره د ځمکې خزی جوړې کړې وي. هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو. تاسو ساتو یو مشکل ست چې طالبانو خپل جنگو تکتیک ته تغیر ورکړي، چې مسابقه دا شروع ده چې دوی څنګه موږ ته تلفات راکولای شي، موږ دوی ته څنګه تلفات راکوي. سو دوه طرفین کې تکتیک ته تغیر ورکړي، د ډېر ماینس څخه او د پیشرفته سلاو دربین لیزر داس خدي کار اخی په دغه کې چې څه تلفات پولیس کې زیات شوی الهات هم ماینه او دوی پیشرفته سلاوي.
کمانډان د پولیسو او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپل وسلوالو مخالفینو وسلې د پولیس ترغو پر مختللی وبللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو ورستی په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه د موټر بم حمله کې ول چې چارواکو 15 خو خپلواک سرچینو 9 تنه تایید کړ دي چې وژل شوی دي او څلور نور ټپیان شوی دي. د افغان ځواکونو په تلفات او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته شوې ده. امید لري دا ازادي راډیو هلمند.
تاسو له پیغامونو زنم تا بالک همان ولاد تنامیلو سری خبر کنم. مدام مشغول چی وطن تو برابر بندی کشیری سری بان و ولی تو روکلی. ما پدی برابر بندی مرداس سات از ماس و نیوی که وربانی بعد وسی بیار بیاید دستوری بر خبر بندی پیروزی. سرکه چه وربان دوانتان دخوک نپاره خو سریار ش خبر داده داشت خبر پازاکی.
اورور دغه خوایش کی د موږ د کندهار د پولیسو ماشات کول باندې تقریبا د دوه میاشتې نو تماشا نه کول شوی چې ماشه نه کوي کې چې نو ورته د مالک علوم پرنوي کېدو دی نو کار مالک راوړي ورته موږ باندې څو موږ دوه میاشتې ماشه نه کول کېږي موږ دغه پیاده د لوړ مقامات خبره کوو
اورور ما غوښتنه دا ور تقریبا څکم دغه لکیږي د برښنایي تذکیرو شروع شوې ده اورور او د تنظیم مشکیږي په جلابات کې شروع شوې ده حکومت وړه کې چې نن ولایتي د غالي کې سبق راځيږي زما غوښتنه دا و چې دا تقریبا دغه د پروشي نږدې دغه د پروشي د تذکیرو شروع شوې ده تذکیرې ته ځای لري د پراخ شي برښنایي تذکیرو ته ځای لري او دا وټوله په انځ بار بار خمه شي انتخابات هم په دې تذکیرو باندې وشو او دغه د شي تذکیرې د برښنایي تذکیرې د مهمه تذکیرې ده او د دې تذکیرې مخنیوي کې ځان ته کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس مخکې لدینې چې د مخکخو خزو پروګرام درته وړاندې کو پامو کې د دې سات مهمو خبرونو او د خبرونو سرټکو ته ملالې بشیرې تراوري
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې د ولسمشری د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به را روانه اونۍ اعلان کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسېدلي او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې مسله مشورې پای ته رسوي. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت کړی دی. د امریکا استازو جرګې برای ناوخته د ولسمشر ډونالد ترامپ استیضاحت رای ورکړه او دغه پروسه به اوس رسمن د سنا جرګه مخته وړي. د هند د کورنۍ چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 4000 مسلمانو او غیر مسلمانو پاکستانیانو افغانانو او بنګالیانو ته د هندوستان تابعیت ورکړی دی.
دوستانو خبرونه مو له آزادۍ راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو او همدارنګه په دې خبری خبرونه کې د نورو خبرو شوو ریپورټونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي کولی شي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د دې سات لپاره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیس پروګرام تر ازو د مخکخو خصو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخي خزي
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه میومنای به هم زمریم توخیم د مخخه خزی په خبرونه کې سس پترانه چپړ کې ازره شویم او د تل پسیر درنه ملمنه هم را سره ده چې اغلی تورپیکي مومان په په هنه وزارت کې د عمومي تعلیماتو مشوره د دوی په کارونو فعالیتونو د چخصې څومره کارونه کړی او نور په کوم برخو کې حالې ځلې کړی د بغګي کو نو دوی ته بخره غلاس هم بخیر اغلی خبرونه ده.
د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان ټولو خلکو ته خاصتا ټول زوریدل مرمنه تخپل سلامونه او نیکلی وړاندې کوم.
اغلی مومن کوم ځای مورا پایل کړه وز دکړې مچرته کړي
تبا ز په خپل هواد کې لوې شوی ما ابتدایي خوانځای ما د کابل په خار کې چې موږ د کابل خار نیو یعنی د ولایت ما خوندل ته مزلوې شوی ما د کابل په خار کې ابتدایي ذکر کړی دي. بیا مې علي ذکر د کابل پانتون د ساينس په پانځي کې هم خولې دي او پستاغه مې د خون کې دند تر سره کړی تقریبا لس کال د مزار په ولایت کې بلخ په ولایت کې ما د خون کې دند سره کړی دا وروسته بیرته مونږ کابل ته راغلی مونږ یعنی په هر ګوټ کې د هیواد مدن د اجرا کړي دي. بیرته کابل ته چې راغلم دلته د ښوونځي د سر معلمې یا د ښوونځي د ډیپارټمنټ د مشر په توګه مې دنده ترسره کړه. بیا د آزادې سیالۍ له لارې ما د ښوونځي مدیریت ته امتحان ورکړو چې په نیکه مرغه زه د امتحان کې بریالی شوم او د خپل ښوونځي د مدیرې په حیث زه وټاکل شوم. نو بیا لس کاله نور ما د مختلفو لیسو په کابل ښار کې چې د نجونو لیسې وې بی بی محرود نسوان رضوان لیسه د امینه فدوی لیسه د سردار داوود لیسه د مدیریت اجراکو نو دا ډیره ښه تجربه و ډیره ښه خاطره و ماته د ټول ژوند نه ده ځکه ما کول شل چې پراخه توګه د زیاتو شمیر نجونو ښوونکو د خدمت بیلګه وګرځم او دوی ته هغه کار وکړم خدمت وکړم د بیب مهرو نسوان بیب مهنو په لیسه کې ما لس نیم زره نجونې شاګردانې درلودلې نو ماته د ډېر د خوشحالۍ ځای و چې ما به دا ډلې د نجونو لیدلې چې دوی ښوونځي ته راځي زما اداره په دوهم پوړ کې وه نو او بېرته چې به دی کورونو ته تللی زه به یعنی واقعا ما د خوشحالۍ احساس کوو چې دغه طبقه د ځوان نجونې راځي په ډېر منظم شکل ورښیم زه په خپل مدیریت کې همیشه ما ډېر کوشش کړی چې موافقه اوسم نجونو سره ډېر همکاري وکړم او دوی ته ډېره یو ښه خاطره پاتې شي نو دا ډېر زما د خوشحالۍ ځای و بیا پس هغې تقریبا دیارلس سوه نیم کال کې بیا زه خپله یعنی دا زما خپله هڅه وه چې ما غوښتل چې هغه یو موقف کې پاتې نه شم یعنی همیشه مې هڅه کړې کورنۍ مرسته مرسته چې پرمختګ وکړم او ښځې یعنی ما غوښتل چې زما په څنګ کې نورې ښځې هم یو مثال ما وګوري یو الګو وګوري هغه هم دغه هڅه وکړي او پرمخ لاړ شي په دیارلس سوه نیم کال کې بیا دوهم رقابت آزاد سیالۍ له لارې بیا ما ریاست ته امتحان ورکړو چې بیا خوشبختانه د نجونو د تعلیماتو د رئیس په توګه وکومار شلم د پوهنې په وزارت کې په یعنې د پوهنې وزارت رهبرۍ ته زه راغلم نو د هغې نه تر اوسه پورې تقریبا دا نهه کاله کېږي چې د پوهنې وزارت کې د شپږ کاله مې د نجونو د تعلیماتو د مشرې په توګه یا د رئیس په توګه دنده ترسره کړې او دوه کاله مې بیا د اساسي اوسنیو تدریساتو په ریاست کې او اوس فعلاً دغه دوه میاشتې کېږي چې د پوهنې وزارت په تعلیم عمومي تعلیماتو کې د مشاورې دنده
یعنی د کار تر د پایل او تر پای په تروسه پر چی کار کوي په معرف برخه کې استي
طبعا چې ما زده کړم په معرف کې کړی دي او تجربه مې معرف کې ډیره زیاته ده د مسلسل یعنی هغه مسلکی توګه باندې زه په خپل دغه مخ ته راغلی ما مسلکی او بیا د جریان د ریاست کې ما خپل ماستری هم د پونې په برخه کې واخصله چې فعلا نو یعنی د پونې ماستری لرم
ډیر په دې لړۍ کې چا حمایت کړی
طبعا خزه اول قدم کې چې حمایت کیږي باید د کورنۍ لخوا خصوصا د کورنۍ د نارینه لخوا چې کچېرې د کور جلې وي باید ورونه پلار ته دي دایمه کی او که بیا واده کیږي باید خاوند سره او دا غي خسرګنۍ چې څوک کور کې سره وسیږي باید د کلک ملاتړ وکړي او که دا ملاتړ سره نه او د دې د مثلا د دې سره کومک نه لاسنیوي نه خزانه شي کولای چې زموږ په ټولنه کې چې په نورو وادونو کې شاید خزانه وشي کولای چې خپل هم پرمختګ وکړي په یواز توګه کولای شي چې لوړو پورو ته ورسیږي اما زموږ په هیواد کې تر اوسه پورې د دې حمایت ته ضرور دی د دې په څنګ کې ښځه خپل هم باید خپل ځان کمزورې ونه بولي او داس فکرونه کې چې زه د ازما دندن د یاد دغه نه ماته بس چې زه مثلا یو ښځه یم باید ښځه په ټولنه کې په کورنۍ کې حتی د واد په کچه باندې سوبودیز رول ولوبوي یعنی تنه دنده چې خون کې شو هغه به نه خون کې دغه په څنګ باید مدني فعال اوسي که مدني فعال اوسي دغه په څنګ کې باید نور ابتکاراتو کې په کور کې باید ډېر ښه ابتکاراتو لري دولت په روزلو کې مثلا د کور په پاکۍ کې د کور په اقتصاد کې په میلمه پالنه کې دغه ټول په اړیکو کې جوړولو کې په اولادونو ترمنځ د خاوند ترمنځ حتی د نور چاپیریال کې مثلا د ګاونډیانو سره د خپلوانو سره دغه ټول مختلف برخې دي چې ښځه کولی شي په دې کې ټول ښه رول ولري ولوبوي او دغه ټول د ښځې د شخصیت په جوړولو کې ډېر زیات رول لري
تاسو د کوم مهارت نه کار واخیست چې دغه ټول موضوعات ته مو ځان ورسوم
ما دا فکر داسې یعنی پرمختګ ته ډېر زیات وو زه چې یعنی مثلا دوه درې قدمه وروسته مې کتل چې باید په دې ځای کې نه اوسم باید د دې نه نوره ما څه وکړم مخکې ولاړ شم که په تحصیلي څه کې وم مثلا زه چې دولسم نه خلاصه شوم شاید ما ته نور غوندې ستونزې پېښې وي حتی په متوسطه دوره کې شاید زما د تعلیم څوک ممانعت شوي کورنۍ یا مثلا ټولنه یا هغه وخت ایجاب نه کوي اما ما ویل نه زه غواړم چې درس ووایم یعنی اهداف مې ډېر لوړ ټاکلي وو ما همیشه ویل چې باید ښځه نارینه وغوندې په دې ښه پوزیشن کې اوس زیاتره زموږ نجونې دي ما همیشه د نصیحتونو ته کړي دي تاسو دا مې وایي چې ښځه یو یعنی معلمي خو ډېره مقدس دنده ده خو دې په خاطر چې نیم وخت کور کې اوسو زه باید یا معلمه شم یا یو چېرته لنډه یو وظیفه واخلم داسې نه وایي چې ولې یو انجینیر نه شم یو ښه ډاکټره نه شم یو ښه فضانور ده پیلوټه په نورو ساحو کې ډېرې لوی لوی ساحې دي باید جرأت او توانمندي ده لري دا ښځه خو دا چې باید خپل وازمه ځان چې آیا زه دا کولی شم که نه شم سل په سلو کې کولی شي ما هم دغه دا وبخسته خبره ما هم دغه هڅه کوله چې باید خزه توقف ونه کړي، مده سمخ پلان دی لړشي یو قدم مخکې فکر وکړي، هغه ته لاسرونه بل پسې بل بل په تحصیل کې په کورانه کې وده ورکړي، همیشه یې پرمختي فکر ذهن
وي. ځینې مېرمنې بیا داسې وایي اغل مومن چې موږ ته زمينه نه ده مساعده، کنه موږ هم هم دا کار کوي شو، تاسو دغه زمينه څنګه را مساعده کړو، څنګه دغه موضوع ته مو ځان ورسو؟
ګوره ستونزې خو فکر کوم چې هر چا په مخ کې به یې خندونه شته دي، زموږ ټول نه خو سراسر ستونزمن زده، خصوصا بیا په ښځو ته نجونو ته په هر قدم کې شاید زه هم ما ستونزو سره مبارزه کړې دی، دې هم باید حداقل
څنګه مبارزه یعنی
ستونزو مثلا اوس کورنۍ نه غوښتل چې زه مثلا دولسم نه چې خلاص شلم موادو کو شاید ماته دا خندوي چې ته مثلا نور تعلیم پرې ته فاکولته مو مثلا تا اولاد در کېږي، ما ویلې چې نه زه که اولاد درم شم زه مې کولی شم چې خپل اولاد مو ساتمه، په دې په څنګ کې خپل تحصیل م کوم. شاید سخته مې لیدلې، شاید مشکلات برابر شوي، اما ثابت قدم اوسم یا مقاومت مې کړی یا مې حوصله او صبر ورته کړی، هغه بالاخره موافقه شوی مې چې پس دې چې زه هم په پوهنتون کې ماشوم درلودو، اما بیا هم خپل ځان مې در سره سو. د دې په څنګ کې مثلا که اقتصادي مشکلات بعضې ښځې مخ کېږي، حداقل یو مهارت یو دغه مثلا خیاطي کولی شي وکړي کور کې، یو کار وکړي، هغه هغه زمینه برابرې کړي مثلا د اقتصاد لحاظه یا د کار د فعالیت لحاظه، کولی شي چې دا هغه خپل هدف ته ورسیږي.
مننه کوم. اغلی مومن، په معرف وزارت کې یا پوهنې وزارت کې یا د پوهنې په برخه کې کار کول د ښځو لپاره څنګه دي ستاسو په نظر؟
د پوهنې وزارت ټولو ته معلومه ده چې یو میلیونی وزارت دی، ډېر لوړ، ډېر زیات ښځینه کارمندان، ښځینه زده کوونکي چې څلوېښت سلنه اوس فعلا موږ زده کوونکي ښځینه لرو، نو د لس میلیونو په تعداد شاګردانو کې څلور میلیونه ښځینه یعنی نجونه متعلمینې لرو. همداسې د یو لک شاوخوا نوي زره شاوخوا ښځینه ښوونکي لرو، یعنی دا ډېر یو لوی کمیت دی د ټول هېواد په کچه. په ټولو اداراتو کې که تاسو وګورئ، په ټولو افغانستان په وزارتونو کې د سلو دوه سوه نه ښځې په زیاتې نه وي، حتی د سلو پورې هم نشته، اما په پوهنې وزارت کې یو پراخه کچه او ډېر زیات کمیت ښځې شته دي چې د ښوونکي مقدس دنده اجرا کوي. یعنی ډېر ښه یو بستر د ښځو د کار کولو لپاره د پوهنې وزارت دی. اما دا چې د پوهنې د وزارت په رهبرۍ کې د ښځو هغه پراخه ونډه یا هغه فیصدي رښتیا هم کمه ده، او ډېر یعنی دې ته باید پام وشي، او ځکه په پوهنې وزارت کې ښځو په خپل مشارکت په خپل ګډون سره دا 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 باید لاسته راوړي. اداراتو کې مثلا د اصلاحات ادارې اعلان کوي چې دېرش سلنه ښځې باید په دولت کې برخه ولري، یا شل سلنه، یا اتلس سلنه هم کوي، وایي موږ ته کافي دی لاسته راوړنه بولي. اما متاسفانه د پوهنې په وزارت کې دا کچه په یو دوه سلنه کې ده. مثلا په سلو رئیسانو کې شاید یوه رئیسه دوه رئیسه ښځې وي. همداسې په ولایتو کې مثلا څلور دېرش ولایتو کې تر اوسه موږ ښځینه رئیسه نه لرو، د تربیې معلم نه.
دا به علت څه وي اغلی مومن؟
خو علت دا ده چې همیشه د پوهنې وزارت رهبري همیشه نارینه و مختوری ده، اساسا باید ادقل ده وزارت همیشه ده خوزو پلاس وی، همیشه ده که مثلا رهبری خزه وی مینانو که باید دو دری خزه وی که مکمل نوی پانزو سن نخصل پسول که وی زکر خپل گردون دیدی ده لسر ورده ده یو ده خوزو یو لسر ورده ده. مثلا ده کابل بخار که تاسو گوری چه اتی اصل نخزینه خون که دولسم یو لسم خون ده ده اغدان ده خزه کولی شی پدیر باری اصر ای مخویسی زمینه ورته مسایی ده خب فکر لری خزی مثلا خزه نمره خون که ده بشر نمره خون که ده مور ده عاطفه لري، مهربان دي، زده کوونکي په مورال او زده کوونکي په هغه طبیعت پوهیږي دونه، چون د موروالۍ او د ښوونوالۍ تجربه یې تېره کړې ده. مثلا لومړي ښوونځیو کې شاید یو ښځینه ښوونکي ډېره موافقه اوسي، ښځه د کور مدیریت او منجمنت لري، پوهیږي چې مثلا همداسې چې یو کور ښه ساتلی شي شاید ښوونځی هم د یو کور په بڼه ورته وګوري ښوونځي ته، او هغه هم مغسې منجمنت کې مثلا هغې ته د کور اقتصاد جوړوي، د کور اولاد جوړوي، مکتب هم کولی شي، همداسې په وزارت هم کولی شي چې ښه دنده ترسره کړي. او دا تجربه ښودلې ده، او دا سل په سلو کې ثابته شوې ده چې په پوهنې وزارت کې د ښوونې په برخه کې په ټول نړۍ کې ښځې د نارینهونه مخ ته دي، پیشګامه دي، او ښه لاسرونه لري.
مننه کوم. دې تر څنګ چې پوهنې وزارت کې کار کوي، مدني فعالیت او د ښځو برخه کې څه کوي؟
ما ته نه په یو ښوونځي او په یو مکتب کفایت نه ده کړې خپله وظیفه چې زه یو مدیره اوسم، بس چې هلته مو ما په مختلفو ورکشاپونو کې، په مختلفو نهادونو کې، د حقوق بشر په نهادونو کې، د سولې په نهادونو کې، د ښځو د صحت په هکله باندې چې صحت څونه رول لري، ځکه دا ټول هغه دغه دي چې یو بل سره اړیکې لري. اوس یو نجلۍ که ښه صحت ولري شاید ښه تحصیل وکړي، ښه درس واخلي، اخلي حافظه ولري کپکور کې خیر اقتصاد ولري شاید هغه هم ته تاثیر دغه شاوخوا ټول هغه داخلي هغه شامل فاکتور ته باید مند ټول متوجي شي څنګه کولای شي کوم لحاظه خزه ستې کسولې مثلا په هیات کې څومره خزه ژوند ته خرنګ ورکوي څونه خزه استواره مکیږي نو دغه مسائل ټول باید خزه نو دې په اساس باندې ما د ابتدا نه چې معلم هم څنګه ما خزه لپاره یو سنټر جوړ کړو مرکز جوړ کړو چې خزه وشي کولای هغه خزه چې په کورونه کې دي چې هغه د خیاطۍ او یا د مهارتونو د لارې د انګلیسي کورس مثلا مخکې یوسي یا خامک او خیاطۍ او قالین بافي په بلخ ولایت کې هلته ډېرې ستونزې وي نو دغه ښځو ته یو سنټر ما جوړ کړی و دا مې راټولې کړې وي براتلې په ډېره مینه باندې ولته به یې کار کوو یو څه به یادول یو څه به یې دېنه اخیستل تقریبا لس کاله معلومه کې ما د سار د خوجمالي کوله پسته وخته به مې همیشه دا سنټر مخکې وړو د هغې نه پسته چې دلته مقابل کې راغلم دلته هم مختلفو مویل چې حقوقي نهادونو کې حقوق بشر کې د سولې په هکله باندې همیشه ما ورکشاپونه وردایت کړي ترینر وم د درس مې ورکړی کار مې ورسره کړی دی همدل اقتصادي لحاظه دا نه وایم چې ما به همیشه ټول خدمت کړی شاید چې ما اقتصادي مسایل وي اما بیا هم هغه معنوي لاسته راوړنې ما ته ډېر د ارزښت وردي نسبت دې نه چې ما اقتصادي بودې په نظر کې نیولی د دې په څنګ کې زه د یو میرمن بهیر غړی هم وم چې د بیت بخش کې مې کار کړی چې ډېر پښتنو میلمنو ته هغه ښځه چې ولایت وي خپل شعرونه خپل داستانونه خپل لاسته راوړنې فرهنګ او کلچر د خپل کلو د موږ سره شریکه وو دا ډېره ښه وه چې څوک هلته په شریکه باندې څوک کتابونه چاپ شوي چې هغه هم که مستقیم زما په نامه نه وي شریکه وم هلته هغه دا لوی لاسته راوړنه ده چې هلته سوانې شاعرانو مثلا هغه ښځه چې شعر وایي یعنی ډېر زیات کار مو کړی تقریبا دولس کاله کېږي چې هلته موږ کار کوو د دې په څنګ کې یو بل نړیوال سازمان دی چې د هغه د ویلف سازمان په نامه یادېږي او زه خوشبختانه د دې سازمان د لومړی مرستیالې په توګه دا یو ولنټیریان یو دغه نهضت دی غورځنګ دی چې د سولې او د ازادۍ په خاطر دی یعنی د ښځو ونډه د سولې او د ازادۍ په کې دا غورځنګ تقریبا یو سل درې یو سل څلور کاله مخکې په هغه وخت کې چې لومړی جنگ په نړۍ کې پیل کېږي د جنگ ښکېلو برخو خصوصا کورنیو او ښځو یې دغه خلکو چې په جنگ کې ښکېلو دا ټول مثلا سایمان سبانو جنرالانو د دې ښځو وغوښتل چې یو نهضت جوړ کړي چې حداقل د خپل مړونه ته دا ووایي چې د جنگ نه لاس واخلي او سوله او متارکه مابین کې راشي او د دې سره ونهنخلي په جنگ کې نو دا نهضت وخت منځته راغلی دی اوس خوشبختانه چې افغانستان هم د دې نهضت غړی دی او دا درې کلنې یعنی په مقر د ملل متحد کې د دې مرکز دی او ویلف ډېر یو لوی جهاني سازمان دی او موږ ستاسو ډېر ورته اړین ضرورت لرو ځکه موږ په جنگ کې ښکېل یو دغه درې کلن دغه لري غونډې لري موږ ورکې اشتراک کړی ما یې په جهاني غونډه کې اشتراک کړی او ډېرې زیاتې لاسونه لرو
هغه مومن مخکې په لاسته راوړنو وغږېدو تاسو ویل چې دغه د ویلف سازمان یا دغه نړیوال بین المللي سازمان ډېر لاسته راوړنې لري د ښځو په برخه کې خصوصا په افغانستان کې لاسته راوړنې څه
په افغانستان کې خو په 2015 کال کې دا سازمان عضویت افغانستان حاصل کړ مال چې نومړی د ګروپ په توګه وو بیا په درې کاله پس د غانا په کانفرنس کې دا د یو سیکشن ته ارتقا وکړه یعنې یو سیکشن شو چې د سازمان پر اساس کې یو ډېره باعزته او ډېره یو محترمه میرمن جمیل افغانی دا سازمان مخکې وړي هغه اوس بره به دی چې د افغانستان د ولف مشره ده د آسیا جنوبی آسیا سوت ایشیا هم رهبری په لاس راوړي چې دا یو افتخار دی ټول افغانانو ته چې یو افغانه میرمن کولی شي په څنګ دې کې چې خپل د افغانستان د ټول جنوبی آسیا د هیوادونو مشري هم په غاړه ولري نو د دې سازمان څنګه بیا په څلورو مهمو ولایتو کې چې په ننګرهار کې په بلخ کې په هرات کې په قندهار په څلورو ځایونو کې هم فعالیت کوي همدا اوس هم د ورکشاپونو لړۍ د آگاهي او د عامه پوهاوی د ښځو په هکله باندې روانې دي
تاسو مخکې یادونه وکړه چې عامه پوهاوی روان ده او همدا اوس هم عامه پوهاوی په دې برخه کې د دې سازمان د خوانه ښځو برخه کېږي دغه عامه پوهاوی په کوم برخه کې
ګوره دغه د نومونه معلوم دی کنه د ښځو غورځنګ د سولې او ازادۍ په خاطر باندې د ښځو ونډه په سولې کې څونه ونډه لري همدا اوس فعلا په دې خبرې چې روانې دي مثلا دا سیاسي مسایل چې دي په دې کې د ښځو ونډه کمه ده او کوي ماغسې ښځینې دي چې واقعي نمایندګي د ښځو نه وکړي کنه نو دی په خاطر باندې دا سازمان غواړي چې هغه معجبې په حجابه دیندار او د هغه ښځې چې په شریعت او په اسلام او په د اسلام په ګاڼه سنبال دي د شریعت مطالعات لري عمیقا پوهیږي چې د ښځې حق کوم په اسلامو کې کوم اصول د خزر لپاره او شي کولای چې هغه استدلال وکړي مثلا په امیز کې نه د ورور سره مخالف ورور سره یا بل سره هغه خپل استدلال وکولای شي چې ما اقدا اسلام دی ویلې شریعت دی ویلې دي دغه شاین مونږ غواړو دین زیات مونږ نه غواړو تعلیم اوس په ټول اسلام کې دی او خزر چې خپل اسلامي تعلیم لري هغه کولای شي چې تعلیم نه دفاع وکړي او د دین زیات هم څوک نه غواړي که سوله راشي په سوله کې هر شي شونی دي او سوله به د خزر راتګ د خزر د ګډون نه هم نیمګړی ده نو دې په خاطر باندې باید خزر سولو په مذاکراتو کینی او په خپل قانی کنه دلایل د خپل دین او د خپل شریعت نه دفاع وکي دغه مقدې تم مسلمانې زم مسلمانې دغه ماته راکوي کې نه راکوي ته راکې نه راکې خدای پاک راکړي رسول راکړي کتاب راکړي زه دغه دغه عقل لرم مورم خورم دغه ته اوسېګم دغه نیمه ټولنه زما د زما کار ضرور دی زما ته ونده ضرور ده زه خزینه ډاکټره کېدای شم زه خزینه خون کېدای شم زه خزینه راتلونکو په دې هیواد کې ښه اولاد تربیه کولای شم زه باسواد خزه اوسم زه باسواد اولاد من سره وړم زما د اولاد مشکل څوک حلي وسان د افغانستان پرونه کې څونه موږ کندې لرو څونه مشکلات لرو ما اندې چې دا اوس اولاد نفقیته نیاز لري کدا تعلیمون لري دا به څوک مخکړي
تاسو یادونه وکړه چې دغه د ولف سازمان په افغانستان کې هم یعنی نمائندګی لري او په سلور ولایتو کې څومره خزې دي کې ګډون لري
دا خو یعنی ولنتیران یا دغه رازماندانه کارونه دي او طالبان خزې پکې وند لري د کابل په کچه تقریبا 2500 خزې دلته د کابل ښار کې وزیت لري بیا د ځوانانو کمیټه لایته چې هغه دې انداز ځوانان لري او د علماء او د نهضت سره ته هم تړون لري چې هغه کې د یوات په کچه لوی علماء او شورا او د علماء دینی علماء او پکې دي نو دا سرتاسری د افغانستان د سیده ذاتی کې د کارتون لري هغه چې چا کار ته خسته او هغه د 2300 د خزو په حساب دي اما د ولایت په کچه باندې دا طلب او دا خزې او اړیکې او دا دایر به ډیر ذاتی ته د ولایت په کچه ډیر ذاتی زراو نوم ذاتی دي
دا خزې تاسو ول چې یعنی 2300 خزلته ګډون کړی دا څنګه خزې دي با سواد دي یا مطرح خزې دي یا خزې دي چې ستونزې لري
دا خزې دي چې د هواد سوله غواړي ازادي غواړي او برابرۍ د خطر کار کوي هغه خزې دي چې اله مند دي د مختلف اقشار نه دي یعنی د خون کې مشته دي کې د رهبری په ساتم مشته دي کې د پارلمان نم خلک شته دي مثلا اس خزې مایندې خويندې په کور ټولنه کې په کونه کې دا زرون ده چې دا هر خزې باید سواد ولري هغه په ټولنه کې فعالیت کوي ډېر زمونږ خزې نه لوست خويندې دي ډېر زیات خلک سن دي دینی رس مدرسو چې فارغین دي مدرسو شامل دي یعنی هغه خويندې چې دینی زکړي هغه تقریبا د علماء په برخه کې ډېر زیاتوند لري یعنی په سازمان کې او عمده هدف د سازمان لکه مخ کې شوی چې د ښځو عدالت سره رسای دی په سولو ته په ازادۍ کې د سولو وند د چونه په سولو کې د ښځو وند د چونه سولو ته د دې کارو کې شي کولای نو دا خو ضرورت دی چې ټول باید لوستي ښځو
سره ما سره تمام شوی دا پروګرام
یعنی ما سره چې ډېر زیاته تاسو باور کې چونه ښځې متولایت نړۍ کې وروړي دا موږ واتس اپ ګروپ جوړ کړی دی چې لوی راځي د خپل دردونه شریکي خپل پایمونه شریکي دینی موضوعات او دینی آیاتونه او حدیثونه دا پکې اوري وای چې ډېر زیات ښځو ته دا په هر ګوشه کې دی واچې دی ښځې ورته لاسرسی لري موږ سره خپل رضایت او خپل همکاري ښایي چې یو ځینی سازمان دی چې ښځو ته خدمت کوي ښځو ته ښه کار کوي
اوریدونکي لرو بل اسلام علیکم
سلام علیکم
علیکم سلام په خیر علي خبرونه ته څوک
سلام علیکم محترمه خور تاسو د راډیو ټولو کارکونکو سلامونه ونې کړل وړاندې کوم
کورواده
الله خبر کوم د لغمان
په خیر علي لغمان عبد الله ورور مهرباني پښتنه لري
ګرانه خور زما دا پښتنه ده البته کدی دی موضوع بهر می خو بیا معرفت مربوط ده پښتنه به دا ول خور چې دلته اوازه پر شو په لغمان کې د نگرانی د خونګو د ازرې په مقابل کې اوسه اقزامه او ټول کې ایا دا خبر رښتیا ده او که تاسو افاد دي
کوروادا
د نگرانی یعنی موږ دا درلودل د پالیسي و چې خون کې چې صنف نگرانی لري تبه هغه زحمت دی زیات پسی هغه مثلا شو کې لري نتای جوړي پرچی ورکی نسبت په خون کې یعنی موس باید د کار په مقابل کې ورکل شي او دا د هر خون کې حق دی که نارینه کې خزینه دا حق دی دا باید ورته ورسیږي که اضافه کار کوي هم باید اضافه معاش واخلي که اضافه نگرانی کوي هم باید نگرانی پیسې ولري چې څو کلم خې موږ درلودل خپل ما چې نگرانی درنه کړې د ما پیسې نگرانی درلودل نو اوس د بودیجې او د کسر په اساس باندې یو سستون زمو خطر غلي دي بیا هم د پوهنې وزارت کوشش کوي چې د دې په څنګه چې نگرانی باید منطقوي ماشي باید ترانسپورټیشن معلمینو ته همدا لاره دی چې کولې شو خصن خزو د پاره چې دی خوندو کې جب شي جذب شي دی شمیره زیاته شي تشویق شي باید تشویقي برنامه موږ خزو ته ولرو ځکه اوس ستونزې زیاتې دي خزو ته تر څو چې ستونزې حل نشي باید یو څه تشویقي برنامه ورته ولرو بیا که عدالت شو برابري شو مساوات شو سوله شو مشکلات نو بیا خیر د دواړو امتیاز نه نه خو سره باندې یو امتیاز یو لاره وي اما اوس ضرورت اوس نه ده اوس خزو ضرورت زیاته خزو اوس قایو څو قدم وروسته دي پایدې دي مخ ته راولو چې مخ ته راغلو په مړي تشویقي او په مړي خاص برنامه مخترزي چې بیا یو سن شو بیا خپل خپل مسجد خپل بانوال باندې په مخسي
هغه لمومن خپل هدف تر رسیدلی هستي
تقریبا رسیدلی ما خو بیا موسم غواړم چې
نور څه هدف لري ته غواړې بخې
مثلا غواړم چې په اجرایی بخش کې خزو ته کار وکم همیشه په پالیسی کې نه اوسم چې پالیسی ته جوړ کم لکه خزو چارو ځار چې کله کله وایي زموږ پالیسی سازه کنه باید عملی اقدام وکم عملی کار وکم اته وشم کولای چې یو چا سره یو کومک وشم کولای یو نه هدا ورته جوړ کوم یو زمينه تعلیم ورته مزایده کوم دونه توان مندی یا د دولت په چوکاټ کې او کني په شخصي چوکاټ کې سه اورګان یا یو نه هدا جوړ کوم چې وشم کولای مستقیما کار وکم خو ته
تر څو پورې کوم کار داسې کړای چې خپل خپل ځان مو ویار کړی وي د خصو په برخه کې
د خصو په برخه کې ما ډیر کار نه کړی دی یعنی زرونه چې زه وسه ځان وستایم
یعنی داسې یو کار
چون دا زما مسلک و دا مې کار دی مدان مثلا مدیریت خصو د جنو لیسو خپل ما ول چې افتخار دا چې درس ورکړی معلمي مې کړی دا خپل یو لاسرونه دا چې بیا د جنو د تعلیم رئیس او مشره ما دلته بیا ما زیات لاسرونه دا وی چې نن د ولایت نو مثلا معلمین زنګ وي لکه دا ورنه چې زنګ وي په پښتنه کې چې زه چیرته مقرر شم یا څه ته کار ما تشته نشته یا خیر وي یا معلمین د ولایت موږ راغوښتلی څو وارې ته مې امتحان اخیستي بېرته ورته لیږلي ولایت ته جی پي او برنامه و نړیوال ګډونو هلته ډېرې خیر معلمین دوه سوه لس معلم په هغه ولایتو کې چې اولین ځل ښځینه خو معلم هلته ورغلې ده دا ماته لویه لاسونه ده هغه چې په ولسوالیو کې اولین ښځینه زده کوونکې فارغه شوې ده مثلا د پکتیا په شان په ولسوالۍ کې مثلا د نورستان په نورګرام او په دواب او په دې ولسوالۍ کې د ښځو لیسې جوړې شوې اولین فارغینې فارغه شوې دا ماته ډېر لاسونه ډېرې خوشحالۍ ده ما باندې د سبو ولکه اختر چې ماته وایي چې دا اولین دور ده چې موږ ښځینه فارغه لرو نو زما ټوله د خوشحالۍ همدا وه چې ډېرو لرو له ولایتو کې د اروزګان په ولسوالۍ ولایت کې بادغیس ولایت کې موږ په ډېرو ولسوالیو کې کار کړی چې هغې نه راپور راتو چې سږ کال موږ فارغینې ورکړي دي نو دغه ډېره لویه لاسونه
را به شو دې موضوع ته چې کله تاسو ټولنې ته راوتئ د هغه وخت نه تر اوسه پورې کوم توپیرونه ګورئ د ښځو په برخه کې
موږ اوخت چې موږ متعلمینو خو یعنی هغه وخت کې خوست دې کار شوی وخت دا یو وخت دی چې سیاسي پلوه ځنه وایم چې دا وایم چې کوم دولت یا کوم پالیسي یا کوم سیاست منته خوست ازادي زیاته او تعلیم ډیر زیاتو خرج ته ځل لري تحصیل وکړ ډاکټرانه معلمین په شروع د مخکې د مجاهدینو ښه کار شوی خوست واقعا دا د سترګې نه پټو دا چې څوک یا څوک نو اسلام دا ش خپل دی خپل کولې شي چې اسلام ما واخله کوم چې ساتلې دوی جام ساتلې وای پس هغه په جنگونو کې ډېر سنځي خزو سنځو ته یعنی ډېر سن سره مخ شپې ډېر خزو زموږ نو تکون کې هم به عزت شوي هم شهیدان شوي هم د منځ لاري هم کور کې مشکلات زیات شول تا تری خالې دي زیات شو ډېر زیات ستوند باندې یعنی د جنگ غیزه په خزو باندې ډېر زیات و ډېر زیات منفي غیزه پکړې دي او زمينه د کار هم د ډیره ځکه شو خصوصا په وختونو کې چې بخیا ته خزه یخن درو چې د کور او زی تعلیم کې دا یعنی د بعض منفی رواجونو او د ادم د اغای او د سواد د کچ د چټوالي د پای مدنه دی ودای نه تایتي نو که چیرته د سواد کچه زیاته شي تعلیم زیات شي
اوس ته څنګه اوس محل څنګه
اوس محل خزه ته د کار زمينه مسایده نه بیا هم په هغه شکل چې واخزه نیاز لري په ټولنه کې چې هغه ته کار وکړي تر اوسه هم مسایده شوی ده ما په مختلفو ادارو کار کړی یعنی خبره يم د عدالت نو په کار په ونو ځات کې کړی خو ټول وزارتونو سره مړي کې درلودلې تللی ما زما په هان باندې زه یو که عادت لم چې همیشه واقعیت وایم یعنی زموږ په ټولنه کې اوسه پورې چې زما دیش یو دیش کاله په تعلیم کې په وزارت دولت کې کار کوي یو برخه دولت ته مالې خزه ته هغه ځای چې باید لازم دی چې خزه د یو قوت په توګه یا د یو همکار په توګه یا په دې په توګه چې دغه زه چې دغه مسؤلیت لرم دا ښځه همدا مسؤلیت لري تر اوسه نه دي کتل شوي یعنی په بار هو دا د زموږ مشرانو هم واوري دا د زموږ هغه خلک چې په راس کې دي یارو دي هم واوري چې زیاتره نارینه دي همیشه ښځې ته د یو د
د یو مودل په صفات کتل یو یو خبره وکړه مثلا د دې هغه ظاهري شکل ته وګوري مثلا دا غینه وګوري چې ته په ځوانۍ کې به څنګه خوي کار دې څنګه کړی کور کې ستونزې لري ته ول د سنوي چې ولا ته تحصیل لري ښه استعداد لري ته څنګه خلاص امر لري ته دا مسائل همیشه په دغه خبرو باندې دغه زړه تورنی کیږي او په دغه خبرو باندې چې دا داسې دا ټول رهبري دا باید خو ستاسو د قوت هغه چې وایي نیمه ټولنه د خود نیمه ټولنه په سر کې ورته وکتل شي د هغه د سکل نه د مهارت نه د شخصیت نه د اعتبار نه د اخلاقو نه د دې نه پوښتنې باید وشي د دې صفت ورته وشي کولی نه چې د ښځې د ښایست په اکله صفت کوي یا د ځوانۍ په اکله خبره راځي یا د لباس او د سلیقې په اکله خبرې کیږي نه باید د هغې په خپله توانمندۍ د هغه خپل په قالب کې نارینه هم یو چوکاټ لري ښځه هم یو چوکاټ لري دغه د دغه چوکاټ دفاعي وشي د دې چوکاټ هغه خپل هغه مثبت اړخ هغه خپل مکلفیتونه ورته ورکړي شي خلاص
ډېره مننه کوو کور ودان چې راغلي خپرونې ته مننه کوو دوستان تاسو نه مننه کوو دا د دې ونې د مخکې ښځې خپرونه تر بیا ښه چاري
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډول لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0999 شل 15 سلويخت 0900 22 155 اویا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio